په راپور کې
حیات الله حیات د خپل معرفت په غونډه کې ناستو سلګونو کومې مشران او مدني فعالین ټول د پوره واکسر هلمند تراغله دی او د ټولو هغو دولتي مامورینو سره حساب وکړي چې د خدمتونو په وړاندې کول کې پاتې راغلي دي. حیات الله حیات وړاندې تر دې د میدان وردګو والی وو او د افغانستان د مدني ټولنو د همغږي د مرکز مسؤل هم پاتې شوی دی. ښاغلی حیات د اداري فساد په ضد د مبارزې ترڅنګ د امنیت ټینګښت په برخه کې د خلکو پر همکاري ټینګار وکړ.
امنیت ټینګښت، فساد سره مبارزه، د ځمکو غصب مخنیوي او اداري اصلاحات زما د کاري لومړیتوبونو څخه دي. دا هر څه د ولس لمرستې پرته نه کیږي.
حیات الله حیات په داسې حال کې د هلمند والی په توګه دند پیل کوي چې د دې ولایت څلور ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د نادالي مارجې سنګین او ګرشک ولسوالیو ډېرې سیمې هم د حکومت له ولکې وتلي او د جنگ لومړۍ کرښه د لشکرګاه تر څلورې میحوزې بابا جپورې را رسېدلې ده. ښاغلي حیات وویل د هلمند په شمال کې د لاسه وتلي ولسوالۍ او سیمې به بیرته د حکومت تر ولکې لاندې راولي. ولې د خپل معرفت په غونډه کې ول د بادرې کلتور به د خدمتګاري په کلتور بدلیږي او پر وسلوالو یو ځل بیا ژغ وکړ چې سول وکړي او د جنگ څخه لاس واخلي.
من غواړو چې هلمند هلمند کو، من نه غواړو چې هلمند د نیم د من سره یو نیم د بدل چا سره وي. من که غواړو چې د هلمند ولسو ته خدمت وکړو، من باید هغه سیمې چې لاس مور کړی هغه باید کنټرول کو او دا سیمې یوازې د من د باتورو نظامی مسؤلینو مسئولیت نه ده. په دې کې زه عالم، قومي مشر، مدني فعال، ټول ځوانان خو دې ورونه مسئولیت لرو د دوه ملاتړ وکړو او شمالي هلمند بازادو
د هلمند اوسیدونکو د نوي والی څخه غوښتنه وکړه چې د موجود فساد په ضد کلکه مبارزه وکړي او دغه کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د مځکو په غیر قانوني غصب کې لاس لري. په مشرانو جرګه کې د هلمند خلکو استازي شمل کوزول د هلمند 15 اصلن خارو د وسلوالو په ولکه کې ده او امنیتي حالت تر بل هر وخت ډیر خراب شوی دی. د هلمند یو تن مدني فعال سردار محمد همدرد د خلکو په استازیتوب ډاډ ورکړ چې د روان ناوړه حالت په جوړولو کې به د والی او نور حکومتي مسؤلینو سره په ګډه کار وکړي.
په هلمند کې فساد د خیدر اوج په رسیدلې دي. د هلمند اراضي په سل کې 25 فساد ستادر کنټرول لاندې ده. 25 فساد د طالبانو په لاس کې د جناب والی صاحب خواچبه په باغران او په دوشي او خانشین او د شنور ولسوالۍ کتاب ولسوالانو مامورینو مدیران مقرره کول غنن ټول د لې خدمتې وظیفه اجرا کوي جناب والی صاحب
او د غلو پاسودو په وړاندې د ریژ والی صاحب او دریز باید سرګند وي. غل غل دی او خاین خاین دی او د وطن دوغه د لاس خراب دی د دوغه سر باید حساب وسی.
وړاندې تر دې د هلمند والی مرزا خان ریمی و چې ویل کېږي د مرکزی حکومت د نام کړی لامل استعفا وکړه او پر ځای د میدان وردګو په خونه والی حیات الله حیات پدند وګمرځو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
له هلمند رحم الله مقدس په خپل پیغام کې بیکاری لوی ستونزه بلل او لیکلې دي چې دغه ستونزه د نامنیو او نورو جنایي پیښو د زیاتېدو سبب شوې ده. عبدالخالق حقیار په خپل پیغام کې د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ ستونزه یادې کړې او لیکي د دې ولسوالۍ د مرکزي لیسې زده کوونکي کتابونه نه لري او یوه میاشت کېږي له مرکز ترینکوت سره د هراوت ولسوالۍ لاره تړلې ده. روح الله روحاني بیا شکایت کړی چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې ګڼ ځوانان بیکاره دي. شفیع جان زدران له خوست نه لیکلي په ښه حکومتوالۍ کې ټولې نیکمرغۍ نغښتې دي. محمد مصال له غزنی لیکلي په افغانستان کې د نامنیو لمن پراخه شوې او اوس یې حکومت هم په مهارولو نتواني. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي په کار ده د لیسو زده کوونکو ته په بهر کې د نورو زده کړو زمینه برابره شي. قیام الدین مبارز بیا په خپل پیغام کې امن تر ټولو مهمه اړتیا بللې ده. قلمیال د قندهار له غورک ولسوالۍ لیکلي دولت په اول ګام کې د تعلیم عامیدلو ته جدي پام وکړي. شفیع جان زدران بیا وایي که ښه او هیواد پال چارواکي پر دنده وګمارل شي افغانستان ته سوله راځي. عبدالرحمن قادری له زابله لیکلي په شاجوی ولسوالۍ کې ټول ښوونځي بندي او ماشومان مو له تعلیم نه بې برخې پاتې دي.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي سپورټي پروگرام د لوبل میدان او تفریحي پروگرام د ګډیا چرخو ترغه مخ کې راپور لرو. دا ونسند کرنې او مالداري وزارت د خوراک نړیوال سازمان په مرسته د هیواد ټول مزکی سروې کړي او یو معلوماتي نقشه برابر کړي ده. په دې سروې کې د هیواد مزکی پر 25 برخه ویشل شوی چې کرنیز او غیر کرنیز مزکی پکې شامل دي. د دې وزارت چارواکو ویل چې دا سروې به مرسته وکړي چې کرنیز پروژې او پلانونه په ښه توګه عملي کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په هیواد کې د کرنې د معیاري کولو هڅې تیزی کړي دي. د وزارت په دې مقصد د اف ای او یا د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته د هیواد د ټولو کرنیزو او غیر کرنیزو ځمکو یو سروې چې په یوې نقشه کې ترتیب شوې د یک شنبه په ورځ یوې مسلکي ناستې ته وړاندې کړه. د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وویل په دې سروې کې د هیواد ټول ځمکې مشخصې شوې او د دوی د پلانونو له پلي کولو سره به مرسته وکړي.
دا سروې موږ ته فرصت راکوي چې مځکې له مختلفو اړخونو څخه وپیژنو او له مختلفو منابعو څخه کار واخلو چې کرنیز سیستم معیاري سي. دا سروې به موږ د پلانونو، پروګرامونو او ستراتیژیو له جوړولو او پلي کولو سره مرستې وکړي او د اقتصادي، ټولنیزې او په ځانګړې توګه د کرنیزې ودې لپاره به زموږ عمل تیز او خود کفایي ته به مو نږدې کړي.
د افغانستان د ځمکو دغه سروې د یوې ځانګړې الوتکې له لارې د اف ای او یا د خوراک د نړیوال سازمان په مالی او تخنیکي مرسته ترتیب شوې چې تر اوبو لاندې ځمکې یو فصله او دوه فصله د غرونو او دښتو للمې د مختلفو میوو باغونه، څرځایونه، ځنګلونه او داسې نورې پکې شاملې دي. د دې وزارت د کرنیزې احصایې د ریاست د معلوماتو له مخې په دې سروې کې د هیواد ټولې کرنیزې ځمکې په 25 برخو ویشل شوې دي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې اوس مهال په هیواد کې 3.5 میلیونه هکتار ځمکه تر اوبو لاندې ده چې شاوخوا 2.4 میلیونه هکتار یې کرل کیږي. همدارنګه پر 80,000 هکتار ځمکه انګور او پر 100,000 هکتار ځمکه مختلفې میوې کرل کیږي. د خوراک د نړیوال سازمان استازی تولوشی چیلی وویل دا سروې د افغانستان کورنیو او همدارنګه بهرنیو مرستندوی موسسو ته آنلاین شوې ده چې وکړی شي له مخې د مرستو او پراختیایي پروګرامونه ترتیب کړي. کارپوهان وایي د دې سروې په اساس به د جوړېدونکو پلانونو پلي کول په هیواد کې کرنیز محصولات زیات کړي. د دې کارپوهانو له جملې عبدالله آزادی راډیو ته وویل
دا یو ډېر ښه اقدام یې کړی دی او باید مخکې شوی و. کولی شي د دې نه فوق العاده استفاده وکړي او راتلونکي لپاره خپل مسیر وټاکي چې څه شی درو راتلونکي کې به څه شی وکړو. څوک چې نوي راځي کومک کوي هغوی ته به یوه لاره معلومه وي چې اوس کوم حالت کې ده او کوم حالت ته موږ غواړو چې لاړ شو او څوک چې ورکې داخل دي ښه استفاده ونه وکړي.
د کرنې وزارت وایي هڅې کوي چې په راتلونکي کې نوې سروې ترسره کړي سو د دولت اړوند ورګانونه د اوبو رسولو، بندونو جوړولو او داسې نورو برخو کې اقدامات وکړي. د افغانستان جمهور رئیس له دې وړاندې په خپلو ویناګانو کې تاکید کړی چې د کرنې سکتور د هیواد د اقتصادي ودې تر ټولو آسانه لاره ده او د دې سکتور پراختیا د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. بزګر وایي دوی اوس هم په ډېرو سیمو کې د اوبو او د اوبو د بندونو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. دوی هیله کوي چې حکومت دې د دې پلانونو پر پلي کولو بیړه وکړي.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کدا افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روزونکو انضمام الحق په دې وروستیو ورځو کې استعفا کړې ده او د دې استعفا په داسې حال کې ده چې افغان ټیم په ورسته څلور ورځې لوبه کې نامیبیا ته ماته ورکړې ده او نورې لوبې او تمرینونه هم په دغه کال کې لري. د ملي ټیم د روزونکو د استعفا او د ملي ټیم د لوبو په اړه باندې دغه پروګرام ځانګړی شوی دی. د یاد پروګرام لپاره له موږ سره میلمه دی د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی. ښاغلی ستانکزی کورودان چې سټوډیو ته راغلی زموږ بلنه مو ومنله.
بسم الله الرحمن الرحیم. په خپل وار سره لومړی السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو ټولو اوریدونکو ته. تاسو ستانکزی صاحب خدای دې وکړي او ښه پر مفهوم او د معلوماتو څخه ډک پروګرام وي ټولو اوریدونکو لپاره.
ستانکزی صاحب انضمام الحق استعفا ورکړه د افغانستان کرکټ بورډ. د دې استعفا په څه شرایطو ومنله؟ په داسې حال کې چې له ده سره قرارداد هم و د دسمبر تر میاشت پورې.
پاکستان د کرکټ بورډ عمومي مشر شهریار خان ټلیفون وکړ. د ټلیفون په اړیکه کې ما ناسده دا ویل چې دا به یو قرباني وي که د افغانستان کرکټ موږ ته راکي او که انضمام الحق موږ ته تاسو ریلیز کوي یا خوشې کوي او دا به یوه ښېګڼه وي. نو چون پاکستان د کرکټ بورډ سره د موږ اړیکې نه تنها د پاکستان د کرکټ بورډ سره بلکې په خطه کې موږ سره په کوم ریژن کې کوم ټول هغه بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي. موږ اولویت داسې هندوستان سره ډېرې ښې اړیکې ولرو، پاکستان سره ښې اړیکې ولرو، سریلنکا او بنګلادیش هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې ولرو. نو یقینا نو انضمام الحق هم ته او قرارداد کې هم دا شکل داسې کچیر ته افغانستان کرکټ بورډ قرارداد فسخه کوي د انضمام الحق سره نو یو میاشت مخکې به نوټیس پیریډ ورکړي، او کچیر ته انضمام الحق قرارداد فسخه کوي نو انضمام الحق به هم موږ ته یو میاشت مخکې نوټیس راکوي. نو د قانون له مخې نه موږ انضمام الحق یو میاشت نور ساتای سوسی هغه هیڅ معنی نه درلودله. نو منګه هم خپل احسان په بار کړ د پاکستان په کرکټ بورډ باندې، د پاکستان په کرکټ باندې، هم په انضمام باندې، او د قرارداد هم سده په یو مثبت فضا کې خاتمه ورکړه.
څوک مو ورته کتلې دي تر اوسه پورې چې د کرکټ روزنګری ورکړي؟
استاذ صاحب ډېر زیاتو غسترو نمونه موږ سره اړیکې نیولې دي، خو موږ به سده خپل پروسیجر لمخې نه زو چې هغه به د پوسټ به موږ اناونس کوو، اعلان ته به ورکوو د آی سی سی د ویب سایټ له خوا نه، د نړۍ د نورو غسترو ویب سایټونو طرف نه به دا اناؤنس کیږي. ګورو سی نور کوم ستر نمونه په افغانستان د کرکټ پر روزنه کې دلچسپي ښیي. بیا به شارټ لیسټنګ مرحله وي، د شارټ لیسټنګ مرحلې څخه به بیا موږ انټرویو کوو، د انټرویو نه وروسته به موږ یو روزونکی ټاکو لکه څنګه هم انضمام ټاکلی. په دې کې به موږ سره آی سی سی، د آی سی سی ایشیا، همدارنګه د افغانستان د کرکټ بورډ نه به دوه یا درې پلاوی به ناست وي، او په دې کمیټه کې د غوراوي کمیټه کې
د پاکستان په پخوانیو او د هند په پخوانیو لوبغاړو کې د افغانانو ترمنځ ډیر زیات مینوال شته او هر یو مینوال لري. کومو دغه پخوانیو لوبغاړو داسې علاقه مندي ښودلی تاسو ته چې دوی به راځي که واضح کولی شئ؟ ځکه چې اوریدونکو ته به دا جالب وي چې
ګورو یونس خان هم لیوالتیا کولی، خو دا وخت نه مخکې خبرې دي چې زه باید ونه کړم. یونس خان سه، هارون رشید سه، راشد لطیف سه، محمد یوسف سه، محمد اکرم سه، سقلین مشتاق سه، د پاکستان نه د ټولو لیوالتیا ښوولې ده. همدارنګه د هندوستان نه منوش پربارکر، سریدرن سریرام او یو څو نور نمونه هم مخې ته راغلي دي چې دوی لیوالتیا ښوولې. خو موږ لکه څنګه چې ما درته ویلې، موږ به خپل کوم خصوصیاتو کې چې موږ خپل روزونکی غوړ، ځکه روزونکی یو ډېر مهم عضوی دی هر کرکټ بورډ، هغه نه تنها د ملي لوبډلې سره ښکېل وي بلکې د افغانستان د کرکټ د پرمختیایي پروګرامونو کې هم باید اغیزمن او ګړندی رول ولوبوي. نو موږ به خپلو ضرورتو ته په کتو سره به یو روزونکی ټاکو.
ملي لوبغاړي اوس څه کوي، تمرین